دا مشال رادیو دا او دا محل په خبر کې د ماسپخین یو وجه ده. په خبرونه کې زه ګل آیاس او اسرار عالم مومن درته هرکلی وایم. په دې غړی کې د قبایلي سیمو خیبر پختونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خپرو. په لومړی وار ورکو اسرار عالم مومن ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې. د مهم خبرونو لنډیز. د افغانستان د بونو چارو وزارت وایي که چیرې پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پارونې بندې نه کړي، نو د دواړو هیوادونو په اړیکو کې کړکیچ به لا زیات شي. د پنجاب صوبې په قایمپور خارګوټي کې د یو جومات امام ته د نفرت خوروونکي تقریر په جرم څه باندې 10 کالو د قید سزا اورول شوي. او د شام په ادلب صوبه کې په یو جومات کې چاودنه شوې چې پکې 25 کسان وژل شوي دي. او زه خبرونو تفصیل. د افغانستان د بونو چارو وزارت وایاند خبرداري ورکوي چې که پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پارونې بندې نه کړي، نو د دواړو هیوادونو په اړیکو کې کړکیچ به لا زیات شي. د بونو چارو وزارت وایاند شکیب مستغنی پرون په دې اړه مشال لوتوي.
په هغه صورت کې چې په راتلونکي کې د دې ډول پیښو د تکرار مخنیوی ونه شي، د اړیکو د ښېګڼې او د ښه او سوله ییز ګاونډیتوب د پراختیا په مقصد د دواړو هیوادونو هڅې به زیانمنې شي.
نوروس الحقو چې د افغانستان سرحدیز ځواکونو د شروع په شپه د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ د انګور اډې په سیمه کې له پاکستاني عسکرو سره وروسته له هغې نښته وکړه چې د سرحدي پولیسو په وینا هغو غوښتل د افغانستان په خاوره کې پوځي تاسیسات جوړ کړي. د افغانستان د بونو چارو وزارت ویان زیاتوي په کابل کې د پاکستان سفیر ته ویل شوي چې پاکستان باید د انګورو اډې په سیمه کې د تاسیساتو له جوړولو ډډه وکړي. د پنجاب صوبې په قایمپور خارګوټي کې د یو جومات امام ته د نفرت خوروونکي تقریر په جرم کې د څه باندې 10 کالو د قید سزا او 1 لک روپۍ جرمانه اورول شوي. عبدالغني نومي امام ته دغه سزا پرون د ترګرۍ ضد عدالت یوه جج خالد ارشد اورولې. د قایمپور پولیس ټانې مشر سیچو لکتلی نن مشال ریډیو ته پر دې اړوي.
په هغه باندې دا مقدمه وا چې ناجایزه تقریر یې کړی وو او کرکه خورونکي تقریرونه یې کول او خلک یې راپارول. نو په دې باندې 2 میاشتې مخکې موږ هغه د بهاولپور قایمپور سیمې نه ونیو او عدالت ته مو وړاندې کړو او په ده باندې 10/15 مقدمه درج کړې شوې وه، په کومه کې چې پرون عدالت دته د جرمانې او بند سزا واوروله.
تیر کال په پیښور ارمی پبلک سکول تربید وروسته پاکستان حکومت د ترګرۍ د مخنیوي کمی پلان جوړ کړی چې د رنګ د نفرت خوروونکو ویناوو او موادو مخه ونیسي. د شمالي وزستان د ټولو سیاسي ګوندونو زیاتې د دې سیمې د کډوالو د ستنولو په عمل کې د تیزی راوستو غوښتنه کړې. دا غوښتنه پرون په بونو کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو ځایي مشرانو د یوې غونډې پر مهال وکړه. په دې موقع د پیپلز پارټۍ یو مشر شمس الرحمن ویل که چیرې د شمالي وزستان د کډوالو په ستنېدو کې ځنډ راشي، نو د سیمې سیاسي ګوندونه، اوتمانځۍ جرګه او شمالي وزستان ځوانانو تنظیم به په پرامن احتجاجونو لاس پورې کړي. په شمالي وزستان کې څه باندې 1 کال مخکې د مشکوکو وسلولو پر ضد د شروع شو پوځي عملیاتو له کبله څه باندې 10 لک خلک بې کوره شوي دي. افغان امنیتي چارواکي وایي په بیلابیلو ولایتونو کې افغان ځواکونو په خپلو عملیاتو کې 4 وسلوال وجلی دي. د کورنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویلي چې دا مشکوکه وسلوال په بغلان، تخار، کندوز، کندهار، روزګان، هرات او هلمند ولایتونو کې د افغان ګډو ځواکونو لخوا وژل شوی دي او 140 نور یې ټپیان دي. د بیان له مخې په دغو عملیاتو کې یوه اندازه وسلې هم د افغان پوځیانو لاسو ته ورغلې دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پر دې اړه څه نه دي ویلي. د میدان وردګو چارواکي په جلریز ولسوالۍ کې امنیتي ستونزې تاییدوي خو د ولسوالۍ د سقوط اندېښنې بې ځایه بولي. د میدان وردګو د والي ویاند تولا خوګیاڼي پرون مشال ډو ته ویل چې اوس مهال امنیتي ځواکونه په دې ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په حال کې دي. د میدان وردګو ولایتي شورا پرون خبرداری ورکړ چې که حکومت په جلریز ولسوالۍ کې د وسلوالو د حملو مخنیوي ونه کړي، نو نه یوازې دا ولسوالۍ بلکې د ولایت مرکز به هم سقوط وکړي. د ایران د منوچارو وزیر وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه یوه دایمي موافقه هیڅکله نږدې شوې نه ده. جواد ظریف په دا خبرې تېره شپه د ویانا په هغه هوټل کې کړي چېرته چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه مذاکرات روان دي. پر یوټیوب خپره شوې دغه ویډیو پیغام کې نوموړي دا هم ویلي چې په دې خبرو کې د بریا هیڅ راز ضمانت نشته.
Only balanced agreements can withstand.
نوموړی وایي یوازې متوازن موافقې تل پاتې وي. موږ چمتو یو چې یو متوازن او ښه تړون ته ورسیږو او د مهمو شریکو چیلنجونو د حل لپاره نوې لارې پرانیزو. ایران او شپږ لوی طاقتونه هڅه کوي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه داسې یو موافقې ته ورسیږي چې له مخې به یې ایران خپل انجمن اټومي پروګرام محدود کړي، په بدل کې به پرې بندیزونه نرم شي. بوکو حرام وسله والی ډلې د نایجیریا په شمال کې نوې ډله ییزې وژنې کړې. د راپورونو له مخې دې ډلې د جون له 1 نیټې څخه تر اوسه دغلته تر 150 زیات کسان وژلي دي. سیمه ییزې او پوځي سرچینې وایي چې د بورنو په نوم ناکراره سیمه کې په بېلابېلو بریدونو کې وسله والو په جوماتونو کې پر مونځ کوونکو ډزې کړي. ښځې یې په کورونو کې وژلې او سړی یې له کورونو ایستلي او ځان سره یې بوتلي دي. وسله والو کسانو د جون په 1 نیټه په یو کلي کې 50 کسان وژل. یوه ورځ وروسته یې په یو بل کلي کې 100 کسان راټول کړل او په ډزو یې وژل. همداراز یوې ځوانې ځان وژونکې ښځې د بورنو په یو جومات کې د ماښام د لمانځه پر مهال 14 کړي او 12 مونځ کوونکي یې وژلي دي. او اخری خبر د شام په ادلب صوبه کې په یو جمعات کې 14 شوې ده چې د القاعده شبکې سره د تړلې النصره جبهه 25 غړي یې وجلې دي. په دې اړه د شام د بشري حقوقو د څار برتانیا میشتې ادارې خبر ورکړی دی. 14 پرون د ریحا خار په یو جمعات کې په داسې حال کې شوې چې د النصره جبهه غړي د رو جماعت لپاره راټول شوي وو. لا هم د برید پړه چا پر غاړه نه ده اخیستې، خو د یادې ډلې پلویان اکثره دا قسمه بدون پړه پر داعش ډلې اچوي. دا اتر دی مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه به د مشال رادیو نه واوریدل چې اسرار العالم مومند وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونې زموږ په ویب پاڼه مشال رادیو .com، همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی، لوستلی او اوریدلی هم شئ. د شمالي وزیرستان مشران وایي چې استنبول شوي کډوالو لپاره حکومتي انتظامات ناکافي دي.
د قومي داک طرف نه د اطلاع مطابق چاغزوی نه د بجلی صحیح انتظام شته، نه د هاسپیټل صحیح انتظام شته، نه د بی صحیح انتظامات شته.
د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري په اړه وزیر اعظم خپلو وعدو نه منحرف شوی او کنه؟ د عوامي نشترګوند غړي بشرا ګوهر وایي
اغه نه په شاشوی ضرور دی، خو چې زموږ پرشر په بلډ شوه دی نو سلګ ډیر الوکیشن ای ورکړی دی ویسترن روټ لپاره، ا کافی نه دی.
د خیبر ایجنسیز د کونکو اتحادیه له چارواکو نه شکایت کوي چې د طالب علمانو تفوس نه کوي.
انتظامیا کما دا پولیټیکل انتظامیا گورنر سیب دی یا دی ایجوکیشن نور ادارې د دوه سټوډنټانو چې کما حوصله افزایی په کار واغې بالکل وسه پورې نه راکړي.
دا خبرونه په دویمه نمایي کې 19 پروګرام د مدرسې په وسنی اثر کې مو په پاکستان کې دینی مدرسو سره د مالی مرستو موضوع سیړلې.
دا فنڈونه چې کوم دی دارا دی د ډیرو عربو ملکونو نه چې هغه یې پرایویټ خلک هم شامل دي چې دا فنڈونه ورلېږي چې دا هغه تړون دی چې د پسند سره.
دوی مونیس پروگرام د نړۍ رنگونو کې خوندور معلومات اوریدل شي. دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو له مشال راډیو سره. درنو اوریدونکو تاسو د مشال راډیو خبرونه ته غوږی. د افغانستان د بهرنو چارو وزارت وای چې که پاکستان د ډیورنډ کرخې په اوږدو کې د پارونو مخه ونه نیسي نو کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې نورې هم ترنګ دي شي. د بهرنو چارو وزارت وایان مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې د افغانستان او پاکستان کې د پاکستان سفیرانو ته ویل شوي چې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د کړکیچ مخه یوازې د دواړه خیزه رابطو په چوکاټ خبرو لاري حل کیدای شي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پر رپورت کې اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان خبرداری ورکوي چې که پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پارونې بندې نه کړي نو د دواړو هیوادونو په اړیکو کې کړکیچ بلا زیات شي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ د انګورو اډې په سیمه کې د افغان او پاکستاني سرتیرو د نښتې یادونه وکړه او ازادي راډیو ته یې وویل که د دې ډول پیښو مخنیوی ونه شي د دواړو هیوادونو اړیکې زیانمنېدای شي. په هغه صورت کې چې په راتلونکي کې د دې ډول پیښو د تکرار مخنیوی ونه شي د اړیکو د ښېګڼې او د ښه او سوله ییز ګاونډیتوب د پراختیا په مقصد د دواړو هیوادونو هڅې به زیانمنې شي. د افغانستان سرحدي ځواکونو د چهارشنبه په شپه د انګورو اډې په سیمه کې له پاکستاني عسکرو سره وروسته له هغه نښته وکړه چې د سرحدي پولیسو په وینا هغو غوښتل د افغانستان په خاوره کې دننه پوځي تاسیسات جوړ کړي. د پنجشنبه په ورځ په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شو او د دې وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزي د کابل غوښتنه ورته څرګنده کړه چې پاکستان باید د انګورو اډې په سیمه کې د تاسیساتو له جوړولو ډډه وکړي. ښاغلی مستغنی وویل په کابل کې د پاکستان سفیر ته یادونه وشوه چې د دواړو اړخونو ستونزې یوازې په خبرو اواریدای شي. د یوې دایمي حل لارې د موندلو په خاطر هم د دې مشخص مورد او هم د نورو ورته ستونزو لپاره چې کله ناکله پیښیږي افغانستان او پاکستان د پوځي او سیاسي ډیالوګ په برخو کې د دوه اړخیزو غونډو د میکانیزمونو له لارې دا مسایل حل کولای شي. افغان چارواکو همدارس د پنځشنبه په ورځ په کندهار کې د پاکستان د قنسولګری یو مامور ونیو. د دې ډیپلوماټ د نیول کېدو جزئیات نه دی روښانه او نوم یې هم نه دی ښودل شوی، خو راپورونه وایي چې وروسته دای په کابل کې د پاکستان سفارت ته وسپارل شو. لبلې خوا په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر هم پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شو او د پاکستاني ډیپلوماټ د نیول کېدو په اړه وضاحت ترې وغوښتل شو. د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د واکمنۍ په دوره کې د افغانستان او پاکستان اړیکې کله خورا ترخه او کله له حد زیات خواږه کېدل، خو د اشرف غنی په مشرۍ د نوي حکومت له واکمنۍ وروسته چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ همکاري پراخه شوه دا لومړی ځل دی چې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې کړکیچ تر دې حده جدي کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
درنو اوردونکو، تاسو د مشال اړخ خبرونه ته غواګی کا سه هم له حکومتي اعلان سره سم د شمالي وزیرستان د بیکوره کړل شو کسانو د ستنیدو لړۍ دوام لري. د دې سیمو ټولو سیاسي ګوندونو د ستنولو پر عمل کې د تیزی راوستو غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه د بیلابیلو سیاسي ګوندونو ځای مشرانو د جمعې په ورځ د یوې غونډې پر مهال کړې ده چې نور تفصیل یې د عمر دراز وزیر پر رپورټ کې ورو.
غونډا کې شمالي وزیرستان سیاسي اتحاد مشرانو د کډوالو پر ستونزو او واپسی په عمل تفصیلي ویناوي وکړې او د شمالي وزیرستان کډوالو واپسی عمل یې وستایلو، خو غوښتنه یې وکړه چې دغه عمل کې د تیزی راولي. شمالی وزیرستان جمعیت علماء اسلام غړی فرهاد حیدری وویل آل پارټي سیاسي اتحاد او شمالی وزیرستان گرینڈ جرگا مشترکہ دا وزیرستان بہتر مستقبل لپاره هڅه کړي.
چې سپیر د وزیرستان تعمیرونو او بحالی او د وزیرستان په عزت سره د ای ڈی پیز واپسې نوې شوې هغه واخر سیا او د هغه نورسته و ان شاء الله دا غته هدینه د وزیرستان د بهتر مستقبل لپاره برقرار وي. جدا چې کیمه واپسې د کوم ای دکرونه د امید هغه اپریشیټ کوي ګورنمنت نه دا پر زور مطالبه کی چې دې خدا خبر کړل چې دغه پر امبیزو مکمل او پیرا پیرا هغه زوی د سوال تنظیمات کړی دي. د قومي دک طرف نه د اتلې مطابق چې هغه زوی نه د بجلی صحیح تنظیم شته، نو د هاسپټل صحیح تنظیم شته، نه د بی صحیح تنظیم شته.
پاکستان پیپلز ګوند شمالي وزیرستان غړی شمس الرحمن وویل کډوالو واپسی تسلسل غواړي او کامنس کې ځند راغې نو سیاسی اتحاد، اوتمانزای جرگا او شمالی وزیرستان ځوانانو تنظیم با پرمنه احتجاجونه دوامدار ساتي.
د درخله د ذکر خلنا ونسی اغه زیرا سدا دات واپسی جاری و سو تلاشی 2-3-4-5-5000 فیملی پر ډے بنده چې کوم دی پیره د ګورنمنت اعلان کړه دا چې دغه دی پیره علاقہ کلیئر شو دو کا پداغه سے سب بریک روغلو سے عید نہ اور سے ان شاء اللہ العزیز میر آل پارٹی سیاسی اتحاد سرا دے گرینڈ جرگے دے یوت دا میر احتجاجی نہ درنے و جلوسی نہ دعوے کی مشٹولا واپسی بلا تفریق بے یہ غوڑی.
قومی وطن پارٹی شمالی وزیرستان غړی ملک اکبر خان وویل وفاقی حکومت سره چې کم حق پاتې شوه او کم امرسته چې د دوی په نامه راغله اغه دې ورته ورسوي.
د اف ډی ایم ای وفاقی گورنمنٹ نا دلقادر بلوچ نا پر زور مطالبہ کی چې درویغه باندې وخت نه تریږي چې کیم څه د مو حق ور سره پوته دا اغه میش په هر صورت باندې غوړي میش پینځه کشتی نه شارتوی په هغه شه د موجوده یوش کشته ملاو دا په دا شاته تقریبا میشتا 60% پیسې ملاو دی او 40% پیسې د مو خوري دا مو په سر باندې روغلی ډالر دی دا میش په هر صورت باندې غوړي.
یاد دیوی چې 13 ورځ د پاکستان فوج سرلخکر جنرال راحل شریف ته د شمالي وزیرستان شوال دورې پر مهال ضرب اعظم عملیاتو کې کلیر شویو سیمو او د شوال پاتې سیمو کې د راتلونکي هدفونو په اړه ورته بریفینګ ورکړل شوی. دغه دورې پر مهال د فوج سرلخکر د امنیتي سرتیرو کامیابی ستاینه کړې او ویلې دي چې د کډوالو په واپسي عمل یا ستنېدو کې د تیزی وشي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی. د جاپان حکومت په بابا قبایلي سیمو کې د کرکلي د بهالۍ او زراعتو ته د ودې ورکولو لپاره د 500 ډالرو مرسته کوي. په دې اړه کې جاپان او پاکستان یو دستاویز لاسلیک کړی دی چې نور تفصیل یې له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیل نور.
په دې موقع پاکستان کې د جاپان سفیر، د ملګرو ملتونو د خوراک او کرکیلې د ادارې نماینده او د خوراک وفاقي وزیر سکندر حیات بوسن هم موجود وو. په منصوبه به د ملګرو ملتونو د خوراک او کرکیلې د ادارې تر لاندې عمل درآمد کول شي. په دې موقع د خوراک وفاقي وزیر سکندر حیات بوسن وینا وه چې ملګري ملتونه د قبایلي سیمې په بیا ودانې او ترقۍ خصوصي پاملرنه ورکوي، کومه چې نه یوازې د دغې سیمې بلکې ټول ملک او منطقې لپاره ښه خبره ده. دا شان د جاپان د سفیر وینا وه د دوی ملک به د قبایلي سیمو او نورو علاقو امن او استحکام کې خپل کردار جاری ساتي. قبایلي سیمې د جاپان لخوا اعلان کړې شوې منصوبې ته څومره اړتیا لري او کم داسې ځایونه دي چرته چې دا پیسې په سم ډول خرچ کېدی شي؟ په دغه اړه مشال ریډیو د قبایلي سیمو د کارپوه محب وزیر نه تپوس وکړو. نو دوی وویل چې د قبایلو زیات دارومدار په بهر ملکونو کې په مزدوري او په کر کې لدی او دې څانګې ته ودې ورکولو سره به د قبایلي اولس په ژوند ښه اثر پرېوځي. محب وزیر زیاتوی
دلته خو د زراعتو وکیل د پروژه او د لوی ځمکې بنجر راتی دي چې هغه باندې کار پکار دی چې هغه ته وګو مناسب دغه ورکړي شي او بل خاص کر په خوړونو تینو کې څنګه فاتح علاقې رایزه ده په دې کې د سیډونو ته د خوړونو ته د بندونو د لوی پروستا چې هغه باندې کار وشي او هغه ځمکې چې کوم د خوړونو د وجه نه د کر کروندې جوړ نه دي هغه د دې بندونو په ذریعه باندې
د نوموړي په خبره تر ټولو ضروری کار د دې پیسو په سم جوړ استعمال دی، ځکه چې د دې نه وړاندې هم سوسو ځله د قبایلي خلکو او سیمې په نوم په کروڑونو ډالر راغلي دي خو هغې کې هیڅ هم په ځمکه نه ښکاري. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مدرسې اوسنی عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال رادیو 19 خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خود داسې پکار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساينس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
مشال اړتیا تاسو وګه درنو اوردونکو په داسې حال کې چې د شمالي وزیرستان په ګډون د پاکستان په نورو سیمو کې د مشکوک ترهګرو پر ضد ضرب اعظم فوزي عملیات روان دي، خو په عین حال کې هدفي وژنې هم دوام لري. دغه وژنې زیاتره په خیبر پختونخوا کې کیږي چې د ډیرو پیښو ذمهواري وسلهوالو طالبانو پر غاړه اخیستې ده. دا چې د ضرب اعظم فوزي عملیاتو سربیره هم هدفي وژنې ولې روان دي او مخه یې څنګه نیول کېدی شي، عبدالحی کاکړ یې د دې پښتنو جواب راکوي.
په شمالي وزیرستان کې د پیلسوي ضرب اعظم اپریشن یو کال د جون په 15مه پوره سو. حکومت د عملیاتو د بریالیتوب دعوه کوي او وایي په وزیرستان کې د وسلوالو شبکه له منځه وړې ده، خو ځینې کارپوهان بیا فکر کوي چې د ضرب اعظم عملیاتو په نتیجه کې د لویو بریدونو لړۍ کمه سوې ده، خو د دوی په وینا هدفي وژنې لا هم دوام لري. د ترګری سره تړلی زیاتره هدفي وژنې په خیبر پښتونخوا، په تیر بیا په سوات کې کیږي او د ډیرو پیښو ذمہواري تحریک طالبان پاکستان قبول کړی ده. تازه مثال یې د زیارت ورځ په چارسده کې د عوامي نېشنل ګوند د دوه نوي کلن خدای خدمتګار دوست محمد خان عرف خان بابا او په سوات کې پخوانی ناظم او د امن کمیټې غړي عدالت خان وجنی دی د دې دواړو پیښو پړه هم تحریک طالبان په غاړه اخیستې ده. د سوات قومي جرګې ویاند احمد چا په وینا په تیرو شاوخوا شپږ کلونو کې د یوې اندازې مطابق تر 200 زیات مخور کسان په هدفي وژنو کې په نشه سوي دي. که څه هم دای د سوات له مجموعي امنیته مطمئنه دی، خو وایي چې امنیتي ځواکونه د هدفي وژنو په مخنیوي کې له تمې سره سم کامیاب سوي نه دي.
دا زمونږ د ډېر وخت نه دا ډیمانډ دی چې تاسو اسې خلک متنګ وایي. په کار دا ده چې په انټیلیجنس بینس باندې دي دغه چاپی وغورځوي، دغه خلک معلوم کړي، او د دغه خلکو چې کوم هایډ آؤټس دي او وسم په بعض ځینو کې دي موجود دي او دې ته پته نشته، نو هغو وختن په وختن هغو داسې نمونه حملې کوي او دغه خلک په خپلو هدف کوي. نو ما ته خو دغه کمی ښکاري د سپای ایجنسیز چې کوم دي یا دغه ادارې چې دي دغه انټیلیجنس بیس آپریشن چې دي نو هغه ډېرې کمې دي او داغو کمزوری ماتا یا فلیور خکاری
کریا. دا امنیتی چارو پو بریگیڈیر ریٹائرڈ محمود شاہ پا شمالی وزیرستان کی ضرب عزب اپریشن کامیاب بولی، خوایی چی دا هدفی و جنو دا مخنوی لپارا باید پولیس زیاد فعال کردار ادا کری.
غور ماجی پا زمانگا دا سیکیورٹی ایجنسی چی کنوی چاہے پولیس کے چاہے پولیس نے دباؤ کم سے دباؤ بخیر پتہ دادی کی بھی بخت طریقے سر تصدیق ہوئی تھی اور دیدی پتہ لگولی تھی چکم نے اغب اخبل اہداف ادب بدلوئی تھی ملک دادا داری کم نیٹ ورک اگر اس کا مکول ہے.
که څه هم ضرب عذب په شمالي وزیرستان کې پیل شوی و، خو تیر کال د پېښور پر آرمی پبلک سکول تر برید وروسته حکومت د ترهګرۍ په ضد د ملي تګلارې نېشنل اکشن پلان له مخې د عملیات د پاکستان نورو سیمو ته وغځول. د امنیتي چارو پوه خالد منیر وایي په هدفي وژنو کې ککړ زیاتره اورپکې په ښاري سیمو کې پټ دي، خو د ده په وینا که وکتل سي نو ښکاري داسې چې د ترهګرو پر ځای ټوله توجه د سیاسي ګوندونو زورولو ته اړول شوې ده.
دماکي خود لري دي زربېزب خو خپل کار ټیکو کو نشنل پلان چې او د یو قسم خپل لغه بدل کو د پ ایم کیو ایم او پیپل پارټي پسې کرپشن پسې شو د شبدردي چې دا دویم نمبر باندې لاړه پکار دا وچی هغه پسې و پورا پاکستان کې پورا خاریو کې هر چې تا پنجاب کې دغه کې هغه پېښو بس اوس لګي لکه چې صرف سیاسي پارټي نه دي او په خل به دې واپس دغه تراشي چې نېشنل اکشن پلان باندې د سوفي ساده مالو کوي کې بلا پوینټونه دي چې یو هم نه دی چیرلې مګر د جماعتونو سره د چیر نه دی کړی.
خالد منیر وړاندیز کوي چې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره باید په ښاري سیمو کې د وسلوالو پټنځایونه له منځه یوړل سي او چې کله دوی کمزوري سي نو بیا د حکومت ورسره خبرې اترې وکړي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو ل مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
د مشال رادیو د ماسپخین یوې بجې خبرونه ته تاسې غوږی. درنو اوریدونکو، د چین کاشغر او گوادر ترمنځ اقتصادي راهداري په اړه وفاقي حکومت دریز لرلو چې د پښتون مشتو سیمو نه به نه تیریدونکې لارې به په لومړي پړاو کې جوړول کیږي، خو ملت پاله ګوندونه وایي چې غربي لارې لپاره د نورو لارو پرتله کمې پیسې مختص کړل شوې دي، نو ځکه حکومت د دې تفصیلات نه ورکوي. دوی وایي چې مشرقي لارې لپاره د چین حکومت سره د اربونو ډالرو معاهده شوې دي، خو غربي لارې لپاره په زاړه سکیمونو کار شروع کړل شوې دي. پر دې موضوع درته نور تفصیل وړاندې کوو. خدای دې مرسته. د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري په اړه د سېنات ځانګړي کمیټې کې د ملتپالو ګوندونو غړو ویلي دي چې حکومت له هغه وادو نه سرغړونه کړي چې په ټول ګوندیز کانفرنس کې کړي وي. په دې رسو کې د ځانګړي کمیټې یو غونډه وشوه چې پکې سېناټرانو پر حکومت نیوکې کړي چې د غربي لارې چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان له سیمو څخه باتیریږي په اړه تفصیلات نه دي ورکړي. د سېنات د ځانګړي کمیټې مشر تاج حیدر له مشال اډو سره په خبرو کې ویل چې حکومت د غربي لارې په اړه معلومات نه دي ورکړي، خو په دې کې ټول هغه ټول زاړه سکیمونه دي چې په خوا رئیسی پریکار روان وو. خو د تاجدر په خبره هغه سکیمونه د درنو گاړو لپاره نه دي.
نوموړي زیاته کړه
فاټا هو گیا اور یہ مال بلوچستان ہو گیا
زموږ د کمیټې خواهش دی چې د قبایلی سیمو او بلوچستان لارې په ترجیحي بنیادونو جوړې کړل شي او همدغه خبرې مونږ حکومتي چارواکو ته رسولې زموږ د کمیټې غړو حکومت ته ویلي چې اوس به د هر یوې لارې جدا جدا مفصل رپورټونه ورکوي چې څومره مصرف په پر راځي او په څومره بوده کې به پوره کیږي په دې کې دا خبره هم مونږ کړې ده چې د هر یوې لارې لپاره یې څومره روپې مختص کړي دي
بلخوا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر او د ځانګړي کمیټې غړی عثمان کاکړ وای چې په دې پروژه کې غربي لارې لپاره ژمنو سره سمې پیسې نه دي خودل شوي عثمان کاکړ د هغه غونډې احوال را سره شریک کړو چې پکې د پرمختیا او منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسان اقبال هم موجود وو او ترې د غربي لارې لپاره د مختص شوي پیسو تفصیلاتو غوښتنه شوې وه سینیٹر عثمان کاکڑ زیات اکڑا چې وزیر اعظم میا محمد نواز شریف اور سرا وعدہ خلافی کړی دا
او سی شرقی کاریڈور دی سی زو دا ورته اند دا پنجاب کاریڈور سی دی دته تقریبا 300 ارب نو نزیات پیسې ایشکین نو وزیر اعظم او حسن اقبال دا پارٹیانو دومره اعتماد وکي احتجاج ختم کړي قومونو ختم کړي سی اربدا خبره ومنل سم لاغه با وجود سی وزیر اعظم صاحب دونه و دا خلاف کړي نو څو په سی له ساتلې دی ریاست له دی ملک له دی حکومت
بلخو د عوامي نشتګون غړي بشرا ګوهر هم دا خبره تاییدوي چې اقتصادي راهداري کې وزیر اعظم له خپل وادو نه پشا شوی دی بشرا ګوهر زیاته کړه
اغیله پشا شوی ضرور دی خو چې زموږ پرشر په بل شوی دی نو سلګ ډیر الوکیشن دی ورکړی دی ویسترن روټ ته پاره ا کافی نه دی او هغه داسې دی چې لکه شګې په سترګو کې اچول دي او ډیر پاره ډیر ضروری دی چې بیا نه دا ټول لیډرشپ یې نه پرایم منسٹر سره سره ځکه چې پرایم منسٹر وعده خلافی کوي اره دې کې
بشرا ګوهر ویل چې غربي لارې کې ټول زاړه سکیمونه دي او مشرقي لارې لپاره چین سره معاهده شوې دي چې مالیت یې اربونو ډالر دی خو وفاقي وزیر احسان اقبال د دغه تورونو په اړه غونډې ته ویلي وو چې په لومړي پړاو کې به غربي لاره جوړول کیږي او دا به په ترجیحي بنیادونو ترسره کیږي
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
مشال لړی ته تاسو غوږی درنو اوریدونکو د پنجاب صوبې په بهلپور ضلع کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د جماعت یو امام ته په خطبو کې د کرکې خورولو په تور د لسو کالو د منسزا اورولې ده دا په داسې حال کې ده چې د ترهګرۍ ضد اقامي اکشن پلان لاندې د ورپکو پر ضد عملیات روان دي او د هغو عناصرو پر ضد هم کاروایی کیږي چې په ټولنه کې کرکه او نفرت خوروي نور تفصیل له اسلام آباد د سراج ظهیر پر رپورټ کې
د بهاولپور ښار نه 90 کیلومتر لرې پرته سیمه قایمپور کې د یو جماعت امام عبدالغنی ته د ترهګرۍ ضد عدالت جج د کرکې خورونکو تقریر په جرم کې د جمعې په ورځ لس کاله سلور میاشتې د بند او د ولک روپو د جرمانې سزا واوروله په دې اړه لمشال ریډیو سره خبرو کې د قایمپور تانه ایس ایچ او لیاقت علي وی چې سمود وړاندې عبدالغنی نومي مولا په خپل جماعت کې کرکې خورونکو تقریرونه کول په کوم چې دی ونیول شو لیاقت علي زیاته کړه
په هغه باندې دا مقدمه وا چې ناجایزه تقریر یې کړی وو او کرکه خورونکي تقریرونه یې کول او خلک یې راپارول نو په دې باندې دوه میاشتې مخکې مونږ هغه د بهاولپور قایمپور سیمې نه ونیو او عدالت ته مو وړاندې کړو او په دې باندې 10/15 مقدمه درج کړې شوې وه په کومه کې چې پرون عدالت دته د جرمانې او بند سزا واوروله
یاد دي چې دې دوران نوموړي جج د قهرجنو کتابچو تقسیمولو متعلق د نورو څلورو مقدمو فیصله هم واوروله چې پکې محمد وقاص او رفیق احمد نومیت کسانو ته د دریو میاشتو د بند او 550,000 روپو د جرمانې سزا محمد زاید ته د 3.5 میاشتو د بند او طالب حسین ته د 3.5 میاشتو د بند او د 500,000 روپو د جرمانې سزا واوروله سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
نرونو اوردونکو د مشال ریډیو خبرونه تاسو غوږی د خبرونه په 2 مینه مې کې تاسو لپاره 2:19 پروګرامونه لرو خو دا خبرونه نیمه تر رسیدلی وو وخت شبه دی د ماسپخین یو نیمه بجه اصرار لم ممن د خبرون لنډیزو
د افغانستان د ونو چارو وزارت ویان خبرداري ورکوي چې که پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پارونې بندې نه کړي نو د دواړو هیوادونو په اړیکو کې کړکېچ به لا زیات شي. نوموړي دا څرګندونې پرون له مشالو سره په خبرو کې وکړې. دا وروسته له هغو چې د افغانستان سرحدي ځواکونو د شروع په شپه د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ د انګورو اډې په سیمه کې له پاکستاني عسکرو سره وروسته له هغې نښته وکړه چې د سرحدي پولیسو په وینا هغه غوښتل د افغانستان په خاوره کې پوځي تاسیسات جوړ کړي. د پنجاب صوبې په قایمپور خارګوټي کې د یو جومات امام ته د نفرت خورونکي تقریر په جرم کې د څه باندې 10 کلو د قید سزا او د 2 لک روپیو جرمانه ورول شوې. د قایمپور پولیس تانې مشر سچو لغتلی نن مشال لوته وویل چې عبدالغنی نومي امام ته دغه سزا پرون د ترګری زد عدالت یو جج خالد ارشد اورولې. معصوم ستانکزی ونه توانېده چې د افغانستان د دفاع وزارت د څوکۍ لپاره د ولسي جرګې د باور رای وګټي. معصوم ستانکزی د دفاع وزارت لپاره کاندید شوی و چې نن یې خپل کاري پلانونه بیان کړل او ورپسې د رای ورکونې لپاره ورته صندوقونه کېښودل شول. نن په ولسي جرګه کې 212 وکیلان حاضر و چې له ډلې یې 4 ښاغلي ستانکزی ته تایید او 104 رد رای ورکړي. افغان امنیتي چارواکي وایي په بېلابېلو ولایتونو کې افغان ځواکونو په خپلو عملیاتو کې 40 وسله وال وژلي دي. د کورنیو چارو وزارت نن په بیان کې ویلي چې دا وسله وال په بغلان، تخار، کندوز، کندهار، اروزګان، هرات او هلمند ولایتونو کې د افغان ګډو ځواکونو لخوا وژل شوي دي. د بوکو حرام وسله والې ډلې د نایجیریا په شمال کې نوې ډلې وژنې کړې دي. راپورونو له مخې د ډلې د جون له 10 منټې څخه تر اوسه دغلته 350 زیات کسان وژلي دي او پرون د شام په ادلب صوبه کې په یو جومات کې 14 شوې ده چې د القاعده شبکې سره د تړلې النصره جبهې 25 غړي وژلي دي.
اسرا عالم مومند و چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کول. اوس وخت شبې دی د ونیس پروګرام د نړۍ رنگونو.
د مشال اړې ونیس پروګرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل ایاز سلامونه ومنې. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروګرامونو په شان په نننۍ خپرونې کې مو درله له نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې ساينس دانان وای داسې ثبوتونه ترلاسه کړي دي چې په زهره سیارې سطح ګرمه لاوا اوس هم موجوده ده. د دغه سیارې په اړه له مخکې نه معلومات وو چې پر دې سیارې آتش فشانی کیږي، خو اوس تازه ثبوتونه دا خبره تایید کړې ده. د زهره سیارې د جنوبي برخې په اړه ساینسدانان وایي چې داسې 4 ځایونو نشاندهي یې کړې ده چې په درجه حرارت کې په حیرانوونکي توګه بدلون راغلی وو. د دې نه معلومیږي چې په دغه ځای کې لاوا بیدا. دا ټول مشاهدات د وینس اکسپرس نومي تحقیقاتي مشن راغونډ کړي دي. د یورپ خلای ادارې دغه مشن په 2006 کال زهره سیارې ته رسیدلی وو او په 2010 کال کې د دغه مشن تحقیقات نخکاره شوی وو چې کېدی شي په زهره سیارې اوس هم متحرک آتش فشانی کیږي. په 2012 کال کې د وینس اکسپرس مشن تحقیق کوونکو ویلي وو چې په 2006 او 2010 کال کې د زهره په فضا کې سلفر ډای اکساید موادو کې اضافه شوی وو، خو وخت تیردو سره سره په دې کې کمی راغلی دی. د یورپ افیلی خلای روبوت په حرکت کې راتلو وروسته په دویم ځل ځمکه سره رابطه کړې ده. د اروپایي خلای ادارې روزیټا جا سیګنل په کالیفورنیا کې موجود د امریکا خلای ادارې ګولډ سټون انټینا موصول کړې دي او د دې وروسته یې په جرمني کې یورپي خلای ایجنسۍ ته لیږلې دي. په دغه ستوري موجود فعلي روبوټ د روزیټا خلای جاز نه په تیر نومبر میاشت کې کوشوي وو. د دغه ستوري سطح ته رسیدو وروسته فعلي روبوټ 6 ګنټې کار کړی وو چې له شمسي توانایي نه چلیدونکو بیټریانو یې جواب ورکړو. په دې مشن کې شامل ساینسدانان وایي چې دغه ستوري بیا د لمر سترګې ته نږدې شوی دی، نو ځکه د فعلي په بیټریانو کې توانایي راغلی او کار یې شروع کړی دی. فعلی رپورٹ په حرکت کې راتلو وروسته په ټویټر پیغام کې ځمکې ته خراغلاست ویلی وو. اروپایي خلائی ادارې په خپل بلاک کې لیکلی وو چې فعلی رپورٹ د روزیټه خلائی جاز په ذریعه ځمکې سره 15 سیکنډ پورې رابطه کړې وه. دا د فعلی رپورٹ د تیر کال نومبر میاشتې وروسته لومړۍ رابطه وه. د اروپایي خلائی ادارې روزیټه جاز دغه ستوري ته په 10 کالو کې رسېدلی وو. دا په تاریخ کې لومړی ځل وو چې یو خلائی جاز د ستوري په سطح قدم ایښودی دی. د امریکا درې پوهنتونونو په ګډه یو تحقیق کړی چې پکې ویل شوي دي چې په ځمکه د مخلوقاتو د ناپید کېدو نوی پړاو شروع شوی دی او انسانان هم د دې نه متاثره کېدی شي. د سټینفورډ، پرینسټن او برکلی پوهنتونونو په رپورټ کې ویلي دي چې په نړۍ کې ملا لرونکي جاندارانو نسل په تیزی سره ختمیږي. د دې نه وړاندې ډیو پوهنتون هم په تیر کال کې په خپل رپورټ کې هم دغه شان نتیجې ورکړې وې. په نوي تحقیق کې ویل شوي دي چې په پراخه کچه د ناپیدۍ په شپږم پړاو کې داخل شوی دی. دغه شان اخري پړاو 6.5 کروڑ کال وړاندې راغلی وو چې پکې ډایناسورس نسل ختم شوی وو. په هغه وخت کې یو لوی شهابیه ځمکې سره جنګېدلی وه. په رپورټ کې ویل شوي چې له 1900 کال راهیسې په ځمکه د 300 نه زیات د ملا لرونکو جاندارانو اقسام ناپید شوي دي. د هالند پوهنتون یوټریچ سائنسدانانو په یو نوي تحقیق کې ویلي دي چې په مریخ سیارې 15 لک کال وړاندې اوبه موجودې وي. د پوهنتون یوې ډلې د مریخ سیارې د کندو تفصیلي جاج اخیستی دی. دوی وایي چې په مریخ سیارې لکونه کال وړاندې اوبه بهېدي. سائنسدانانو د هغه کندو او لارو جاج اخیستی چې په اړه ویل کېدل په دغه ځایونو کې اوبه تیرې شوي دي. په چین کې دوه ملګرو د 10000 نه زیاتې ونې لګولې دي، خو په دې کې تر ټولو حیرانونکې خبره دا ده چې یو ملګری په سترګو نابینا دی او بل په لاسونو معذور دی. د چین په هیبالی صوبه کې د ای ای سیند پر غاړه دوه ملګري اوسیږي. د دوی د ملګرتیا 10 کاله شوي دي. په دې کې جیا وینګ جای چې عمر یې 53 کاله دی په دواړو لاسونو معذور دی، او جی هکشای چې عمر یې 45 کاله دی خو په سترګو نابینا دی. دغه دواړه ملګري د یو بل په مرسته د سیند پر غاړه د بوټو لګولو کار شروع کړی وو. اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې هم فلم جوراسک ورلد په لومړي نمبر دی. دې فلم چې په لومړۍ اونۍ کې نړیوال ریکارډ قائم کړی وو، تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 1 ارب ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم انسایډ آؤٹ دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 1.2 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم ایس پی ایل 2 دی چې تر اوسه پورې د 70 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې هم جوراسک ورلد په لومړي نمبر دی. فلم انسایډ آؤٹ په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم سپای دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم ای بی سی ڈی 2 په لومړي نمبر دی چې تر اوسه پورې د 2.1 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم اب هماری ادھوری کہانی دی چې د 10 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی، او په دریم نمبر فلم دل دڑکنے دو دی. د هالیوډ سینما مشهور ایکټر ریچرډ ګیر نوی فلم ټایم آؤٹ آف مائنډ لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې ښودل شوی چې ریچرډ ګیر په نیویارک ښار کې د بیکوري ژوند کوي. ریچرډ په دې دوران کوشش کوي چې خپل لور سره بیا رایوزې شي، او په دې تکل کې وي. دا فلم به د اکتوبر په 15 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
Are you and have you been addicted to any legal or illegal substances?
For you I was raised up. You told me you'd stick by me.
Normally it's, you know, the parents takes care of the kid.
Through the thick and through the thin, did you ever care for me?
I've been feeling for the last 10 years, maybe.
Were you ever there for me?
That I am just one stupid loser of an idiot.
You who are.
And I'm just not so sure anymore. Am I homeless?
No, you just
reduced. Am I homeless?
You reduced on the way up, George. That's
I'm
all
homeless. I don't exist.
You reduced.
We don't exist.
So far from me.
د هالیوډ مشهور انیمیټډ فلمونو کې یو کنګ فو پانډا د هم دی. دا فلم په ټوله نړۍ کې ډیر زیات خوښ کړل شوی وو. د کنګ فو پانډا دوه فلمونو وروسته د دې سیریز دریم فلم لومړی ټریلر خپور شوی دی. د کنګ فو په نوي ټریلر کې ښودل شوی دی چې یو پانډا د دوه سختو حالاتو مقابله کوي، یو د جادوګرۍ او دویم د کورنۍ معاملات وي. فلم کنګ فو پانډا تری به د راتلونکي کال 2018 کې د جنوري په میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي.
Kung Fu master is prepared to train hard, move fast,
incoming,
be brave, and above all, be ready for anything.
Perfect.
Really?
No. Again.
But next January, nothing can prepare him for his greatest challenge yet.
Who are you?
I'm Lee Shan. I'm looking for my son.
You lost your son?
Yes, many years ago.
I lost my father.
I'm very sorry.
Thank you.
Well, good luck to you.
You too. I hope you find your son.
And I hope you find your father.
د هندی سینما مشهور ایکټر سلمان خان نوی فلم بجرنگی بائی جان لومبړی مکمل ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې سلمان خان نوم بجرنگی وی او یو وړوکی پاکستانی جنۍ خپل هیواد ته لیږلو لپاره کوشش کوي، خو سلمان خان سره خو نه د پاکستان ویزه وی او نه هم پاسپورټ. په فلم بجرنگی بائی جان کې کرینه کپور او نواز الدین صدیقی هم کار کړی دی. دا فلم به د وړوکی اختر په ورځ نمائش لپاره وړاندې کیږي.
منی، تو بول نہیں سکتی؟ اچھا ایک کام کرتے ہیں کہ شہروں کے نام لیتے ہیں، اور اگر تیرا گھر وہاں پر ہوا تو تو ہاتھ اٹھا لینا. میرٹھ، فرید آباد، گوالیر، جھانسی، پٹیالہ، امرتسر، جودھ پور، جے پور، شری نگر. ہم ہیں پون کمار چترویدی، پر پریم سے سب بجرنگی بلاتے ہیں. جے شری رام. بہن جی،
بہن جی،
کیا ہے؟ میرا نام بہن جی نہیں، رسیکا. مراد آباد،
جھومری تلیا،
آسنسول،
پاکستان.
اسے اپنے دیش واپس بھیجنے کا پربندھ کرو ترنت.
چلے ہٹے، آپ بنا پاسپورٹ کے کچھ نہیں ہو سکتا.
ارے کیسے نہیں ہو سکتا کچھ، ہم کہہ رہے ہیں پاکستانی، گھر بھیجیے اسے.
سیکیورٹی، ہم پاکستان کا پاسپورٹ نہیں بناتے، لوگ یہاں امریکہ کا پاسپورٹ بنوانے، انگلینڈ، جرمنی، جاپان کا.
ارے اگر منی پاکستان کی ہے تو جرمنی جا کے کیا کرے گی؟
سب سکھ لہے تمہاری شرنا، تم رکشک کا ہو کو ڈرنا، سنکٹ ہرے مٹے سب پیرا، جو سمرے ہنومت بل پیرا.
ہمارے پاس پاسپورٹ نہیں ہے نہ ویزا، لیکن وعدہ کرتے ہیں کہ اب تو ہم منی کو خود اس کے گھر چھوڑ کر ہی آئیں گے.
ایسے ہیں بھیا بجرنگی.
ہندی سینما مشہور مزاحیہ اداکار ریتیش دیشمکھ نوی فلم بنگستان لومبڑے ٹریلر خپور شوی دی. په فلم کې پلکت سمراٹ او جیکولین فرنانڈس هم کار کړی دی. په فلم کې خود شوی چې یو مسلمان او هندو سخت دریزه د خودکش برید کولو لپاره روزنه ترلاسه کوي چې په بهرني هیواد کې د یو بل پر ضد استعمال کړي. فلم بنگستان به د جولای میاشتې په 1 نیټه نمائش لپاره وړاندې کیږي.
دنیا کے کونے میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں کبھی بھی گولی چل سکتی ہے، کہیں بھی بم پھٹ سکتا ہے. شاید اسی لیے اس جگہ کا نام پڑ گیا بنگستان.
وہی بچانی ہوگی، دل سنکٹ میں ہے اور اس کی رکشا تمہیں ہی کرنی ہے. پولینڈ میں وشو دھارمک کانفرنس ہو رہی ہے اور وہاں ہمارے شنکراچار دشمن کے گلے لگ رہے ہیں. ودائت بننا ہوگا، بلیدان دینا ہوگا تمہیں. سوسائڈ بام.
داڑھی دیکھو اس کی، سب سے لمبی ہے.
داڑھی لمبی ہے، ہاں بھی بتاتے داڑھی کس کی لمبی. ادھر آبے،
تمہاری بدھی وہ گرو بھرشت کر دیا ہے.
گرو جی کے بارے میں ایک بھی بات غلط بولنا تو سر پھوڑ دیں گے.
تم
दुश्मन को हराने के लिए दुश्मन की तरह बन जाओ।
ऑफिस में नली सर,
अमीश्वर सिंह शर्मा,
हम हैं प्रवीण चतुर्वेदी, अल्लाह रखा खान,
वेलकम टू पोलैंड।
قدرمنه اوریدونکو تاسې د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ ننګونو کې دلچسپه او حیرانوونکې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګلیاست اجازه ورکړي، په بل پروگرام کې به تاسې په خدمت کې بیا حاضر یو. تر هغه پورې په لوی الله مسپارم. درنو اوریدونکو، د مشال رادیو خبرونه تاسې غدي اوس تاسې پام د مشال رادیو بلې اونیزي خبرونې مدرسې په اوسنی اثر کې په لور راګرځو. د ځانګړو پروګرامونو په دې لړۍ کې دا ځل په پاکستان کې له دینی مدرسو سره پر مالی مرستو بحث شوی دی. دا خبرونه احمد شاه اعظمي جوړه کړې ده.
مدرسې په اوسنی اثر د مشال رادیو په 19 خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په عمومي ډول مدرسې د وړیا دیني زده کړو کولو سربیره د زده کوونکو لپاره د استوګنی او خوراک څښاک انتظام هم کوي، چې له همدې کبله ځینې خلک ورته د بېوزله او غریب زده کوونکو ښوونځي وایي. په پاکستان کې له دیني مدرسو سره حکومت مالی مرسته نه کوي، نو له همدې کبله دوی د خپلو اړتیاوو پوره کولو لپاره پر چندو یا خیراتي پیسو تکیه کوي. مدرسې په اوسنی عصر کې نننۍ خپرونه له پاکستاني مدرسو سره داخلي او بهرني مالی مرسته ځانګړې شوې. د 2014 کال د ډسمبر پر 14 نیټه چې کله په پېښور کې پر آرمی پبلک سکول وسوال برید وسو، نو حکومت د مدرسو خواته جدي پام واړوي چې مهمه نقطه یې د مدرسو مالی سرچینې معلومول وي. په دې لړ کې د روان 2015 کال په جنوري میاشت کې د پاکستان حکومت په ډاګه کړل چې مدرسو ته له بهر هیوادونو څخه مرستې راځي، چې زیاتره عرب هیوادونه دي چې سعودي، کویت او قطر یې په سر کې راځي. په اسلام آباد کې نامتو سیاستوال هاشم بابر په دې اړه وایي چې پاکستانی مدرسې له هیواد دننه او بهر پیسې ترلاسه کوي.
کومې مدرسې چې رجستر شوې دي او هغه مدرسې چې زموږ نظر نه هم شاته دي، دا مدرسې خداسې مدرسې دي چې دوی له چې کوم فنډونه راځي د بهرو ملکونو نه او پاکستان کې د دننه د بعضې سیاسي ګوندونو نه او غیر سیاسي ګوندونو نه، هغه خو دومره ډېر زیات فنډونه دي چې د هغې خو سرکار سوچ هم نشي کولی چې دومره فنډونه به مدرسې له ورکړي. دا فنډونه چې کوم دی، دا راځي د ډېرو عربو ملکونو نه، چې هغې پرایویټ خلک هم شامل دي چې دا فنډونه ور لېږي، چې د هغې تړون دی شدت پسند سره. دا فنډونه بعضې د عربو بعضې حکومتونه هم داسې دي چې د هغې پشتپناهي کېږي، او دا حکومتونو نه هم ورته راځي. پیټرو ډالرز ور بلا ډېر راځي. او پاکستان کې دنه چې کوم نه داسې مدرسې شته، لشکر طیبه مثال واخلي، په خپل باندې هغه نن سبا دومره محکمه شوې ده، دومره طاقتور شوې ده چې القاعده د هغې په وړاندې چې کوم نه هغه کمزورې ښکاري.
د پاکستان د حکومت یو وفاقي وزیر ریاض حسین پیرزاده په جنوري میاشت کې پر سعودي عرب تور پوری کړ چې په اسلامي نړۍ کې د خپلې مفکورې پراخولو لپاره بې ثباتي رامنځته کوي او په دې لړ کې مدرسو ته پیسې ورکوي. تر دې وروسته د پاکستان حکومت هم په رسمي توګه ومنل چې د سعودي حکومت لخوا پاکستاني مدرسو ته پیسې ورکول کیږي. دینی عالم او د یو مدرسې ښوونکی مولانا محمد احمد واصل واسطي دا مني چې د بهر هیوادونو خلک له پاکستاني مدرسو سره مرستې کوي، چې یو شمیر د مسلک او فکر پر بنیاد وي.
موږ خلک موږ دوستان دي، هغه سعودي عرب لولار سي مخالته خلک ورسره تعاون کوي، داغه ځای خلک برتانیې لولار سي داغه ځای خلک ورسره تعاون کوي، امریکای لولار سي داغه ځای خلک ورسره تعاون کوي. په هغه کې د خپل مکتبې فکر خلک دي، مثلا کوم څوک چې سعودي لذي هغه سلفیان دي، نو په هغه کې دا تر سلفیان مانداران وي چې هغه دا غواړي چې د سلفیانو ترویج وکړي، نو هغه ورسره تعاون کوي. یا په بل ځای کې د نورو فکرو خلک وي، نو هغه ورسره د دغه خپل فکر د خلکو سره مالی تعاون کوي او غواړي دا چې دا اشاعت وشي. خو په حکومتي سطح باندې دغه سایز ما په معلوماتو کې نشته، او تر اوسه پورې چې کوم شپږ اتن لس کسان زه پزنم چې هغه باقاعده دغه کار کوي او په ډېر لوی سطح کوي، لاغو زما د دغه اعتراف اورېدلی نه دی.
د سعودي حکومت لخوا له پاکستانی مدرسو سره د مالی مرستو په اړه د پاکستان د حکومت په جواب کې په اسلام آباد کې د سعودي عرب سفیر وویل چې د پاکستان د بهرنی چارو د وزارت لخوا تر تصدیق وروسته دوی له مدرسو سره مالی مرستې کوي چې په دې باندې د پاکستان حکومت خبر دی او هغه په دې جریان کې موجود دی. د بهر هیوادونو د حکومتونو لخوا له پاکستانی مدرسو سره د مرستو په اړه چې مې کله په کراچي ښار کې د دارالخیر په نامه د یوې مدرسې له ویاند احمد الرحمن څخه وپوښتل نو نوموړي وویل چې له بهره پیسې ورته راځي خو حکومتونه پیسې نه ورکوي.
دې مدارسو ته مرستې چې کوم دی هغه په دې کې به شک نه وي چې د بهر نه به هم خلک پیسې رالیږي، لیکن د مدارسو ته بهر نه رالیږلو مقصد دا دی چې د دین سره همدردي لرلو والا او د دین معنی په لارل کې سرون کې خلک چې کوم دی بهر ملکونو کې چې کوم دی هغه یا خپل زکات او صدقات راوباسي نو هغه د مدارس ته مختلف مدارس سره لګي. باقی دا مدارس چې کوم موجود دي، مثال زمونږ مدرسه ده، دا مدرسه کې بل یو کس راشي هغه لس روپۍ چا راکړي چا پنځوس روپۍ چا سل روپۍ راکړلې، لیکن الحمدلله په اقې باندې دا مدارس چلیږي.
په پاکستان کې مدرسو ته له خلیجی هیوادونو څخه د مالی مرستو پخلی یو شمیر مدرسې په داسې حال کې کوي چې حکومت ورڅخه د حساب کتاب او شفافیت غوښتنه کوي. د تنظیم المدارس اهل سنت پاکستان مشر مفتی منیب الرحمن وایي چې دوی زده کوونکو ته هر ډول اسانتیاوې په وړیا توګه ورکوي.
زموږ ټول تعلیم مفت ورکو، فیس نشته، کتابونه مونږه سپلای کوو، دا روتین امراض چې دي هغه لپاره علاج انتظام هم کوو. په مختلفو څه پیچیده مرض ده نو هغه ته هغه پورته لګو.
په پاکستان کې د مدارسو زیاتره بورډونه زده کوونکو ته وړیا زده کړې او د خوراک تشاک او استوګنی اسانتیاوي ورکوي، خو د وفاق المدارس الشیا عمومي منشي علامه محمد افضل حیدری بیا وایي چې دوی له خلکو څخه د خمس او زکات د پیسو ترڅنګ له زده کوونکو فیس هم اخلي.
ہمارے شیعہ مدارس کا جو نظام ہے وہ خمس اور زکات کے اوپر قائم ہے.
زمج دا شیعہ مدرسو نظام پر خمس او زکات ولاړ دی. خلق خپل واجبات ادا کوي چې په شرعي توګه پر دوی لازم وي. موږ لزدکونکو آزموینې اخلو او پر دوی مفیس شي دی چې موږ خپل لګښتونه په پوره کوو. موږ ته په پاکستان کې دننه خلق پیسې راکوي او زمج مدرسې له بهرنیو هیوادونو هیڅ پیسې نه اخلي.
په پاکستان کې ځینې مدرسې خپل جایدادونه او کاروبارونه هم لري چې لاسته راوړونکي پیسې د خپل اسانتیاو لپاره کاروي. له دا ډول مدرسو څخه یوه مدرسه د کراچي د جامعه بنوریه هم ده چې دا وخت د 9 هیوادونو څخه باندې 15,000 زده کوونکي درس پکې وایي. د دې مدرسې ویاند محمد جاوید وایي چې ځینې زده کوونکي هم پیسې ورکوي.
زمونږ مدرسه کې د کیسه طلبه دي چې یو اوري چې خپل اکسپنسز خپل اخراجات چې کوم دي هغه په خپل برداشت کوي. هغه د میاشتې 3,000 دي او تقریبا 800 روپۍ څه هغوی جمع کوي. هغه کې غیر ملکي طلبه ډېر زیات دي، خصوصا پاکستاني طلبه هم دغه دي چې هغوی د خپل خرچه په خپله برداشت کوي. او بل طلبه هغه دي بل قسمه چې کوم لکه هغوی خپله خرچه نشي برداشت کولی، هغوی سره اداره تعاون کوي. نو هغه طلبه خوراک سکام او تعلیمي خرچه میډیکل چې څومره خرچه ده هغه باقاعده اداره برداشت کوي او اداره باقاعده هغوی له ماهانه سکالرشپ هم ورکوي چې یو خرچه. بیا موږ دا سوچو کو زمګي غاریش کوم منیجمنت کې شوی ده کومدا چندو کې خلکو ته محتاج نه یو خود کفیل یو اوس کومدا غاریش کوم هغه زمګي دغه چې باغه خپل مارکیټونه دي خپل دکانونه دي خپل ګوډاونونه دي خپل رستورانت دي دغه یم تاسو راځي هغه خپل چې کوم دغه راځي هغه موږ په تلمونه کو موږ دا خو نه وایي چې موږ هغه بالکل خود کفیل کړو خو دا نه لکه شهادت لکه تکلیف موږ راوي چې بس چې موږ هغه د خلکو نشته.
نوموړي زیاتوي چې یو شمېر عام کسان هم چندې ورکوي او مالی مرستې کوي خو ځینې لویرې د وصولي رسیدونه نه اخلي.
زموږ د ادارو د عالمي خبر مګ مشهور ده دا ټول په ډونیشن چلیږي او ډونیشن هم هغه ډونیشن چې کوم عام خلک دي عام عوام ورکوي. سرکار نه موږ ته قطعاً یو پیسې نه میلاویږي. یا بیرونی ممالک چې کوم خلک نن سبا الزام لګي چې بیرونی ممالک یا اسلامي ملکونه تعاون ورکوي یو پیسې حرام یو پیسې نه ورکوي. او موږ به کمیل څوک راکوي که نه موږ هغې نه انکار هم نه کوو. موږ ورته وایو چې راشي ورکوي ځکه زموږ ضروریات ډېر زیات دي خو چا راکړي نه دي. د اوسه پورې عام خلک ډونیشن ورکوي او هغه دغه کوي هغه وایي بل لکه زموږ دغه ورکړه ډېر خلک پکې داسې هغې نه بهخاده موږ رسید ورکول غواړو هغه رسید هم نه دي هغه وایي بل نه رسید راکوي رسید ځکه نه دي هغه وایي لکه نن سبا چې کوم مدارس باندې الزامات لګي کومه پروپیګنډه کېږي د هغې د وجې نه هغوی یېرېږي خلکو.
د خیبر پښتونخوا په سوابی ضلع کې هم دوه لوی مشهور مدرسې دي چې ځای خلک یې ترمنځ اختلافات په ډاګه کوي. په دغو کې یوه د اشاعت التوحید و سنت په نامه مدرسه ده چې هم خلک د پنجپیر مدرسه ورته وایي. د دې مدرسې ناظم وقار الله وایي چې خپل له خلکو چنده نه غواړي، خو که خلک یې ورکوي نو بیا یې ورڅخه قبلوي. بلخوا په دې ضلع کې یوه بله مدرسه هم سات چې مظهر العلوم ډاګۍ نومیږي او عام خلک ورته د شاه منصور مدرسه وایي. د دې مدرسې مرستیال مشر اشفاق الله جان وایي چې مدرسه د خپلې کورنۍ په مرسته چلوي، خو ځینې خلک چنده هم ورکوي.
د ټول نه سیوا کنټریبیوشن چې دی هغه موږ ورکو، او بل زما د والد صاحب دوستان زموږ کوم مرګري چې نو هغې کغانځي، خو لکه موږ داسې سپتا پر موږ د خلکو نه مټی چې ګرځو په خلکو نه چندې اخلو. شاګردان چې کوم کم هغه سټوډنټان اغي لکه مت چې خپل کم دا غي نږدې خلک یې چې اغي خپل او دغه مدار چې دومره دغه مدرسه راځي لکه دا یو پړې صحیح ځای کې پیسې ورکول غواړي چې په غلط کار کې استعمال نشي، غلط ځای کې استعمال نشي، د الله د رضا لپاره استعمال شي، نو هغه که څوک هغه ته اپروچ کوي نو مت چې هغه ورکړي.
د دې ترڅنګ په خیبر پښتونخوا کې ځینې لوی مدرسې هم سته چې د یوې میاشتې لګښت یې لکونه روپۍ کیږي. پاکوړه خټه کې د جامع دارالعلوم حقانیه ویاند مولانا محمد یوسف شاه وایي چې حکومتونه مالی مرسته نه ورسره کوي، بلکې دا خلکو په مرسته چلوي.
دا د عوامو په امداد چلیږي، په دې کې د حکومتونو هېڅ حصه نه اخیستې ده او نه پکې اخلي. نه مخکې تعاون کړی ده نه اوس تعاون کوي. زمونږ حجي د کال بجټ هغه 3 کروڑ روپۍ ده د تعمیراتو نه علاوه.
د دې ترڅنګ په اسلام آباد کې د لال مسجد یا سره جماعت امام خطیب مولانا عبدالعزیز وایي چې د ده تر انتظام لاندې 1.5 مدرسې کار کوي او دا ټوله د عامو خلکو په مرسته چلوي.
زموږ مدرسې د دیندار خلکو په مرسته چلیږي او د میاشتې څه باندې 1.25 کروڑ یا 125 لک روپۍ لګښت پرې راځي.
خو دې هر څه د پکتو سره بیا هم حکومت او د تعلیمي چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې په پاکستان کې یو شمېر مدرسو ته له خلیجي هیوادونو مرستې راځي. د تعلیمي چارو کارپوه ډاکټر فضل رحیم مروت وایي چې پاکستاني مدرسو ته حکومتونه او عام کسان په بیلابیلو نومونه پیسې ورکوي.
کم فوندونه راځي خارج نه، مطلب د لکه خلکو طرف نه، لا دارو طرف نه، لا مختلفو چاته په زکات په نوم، چاته خیرات په نوم، چاته صدقې په نوم، چاته څه په نوم، مطلب د ایران نه، سعودي نه، د مشرق وسطا نور ملکات دي کم دي، د خاص کر عربو هیوادونه دي، دا ورته ورکوي، نور نور هغه کوي. مطلب دا لکه په یو شان این جی او هم دی، په یو بل شان باندې یو هغه هم دی، او یو بل غټ پرابلم دی، دغه هم د پرابلم مې ورته وایي، لا سهولت ورته وایي، دواړه چې دغه زمونږ ستاسو سیمې چې کمی دي دا ډېرې غریبې دي، او دې غریبانو خلکو لپاره صرف سبق نه وي، دوی جنت ګټل غواړي، دوی ډوډۍ هم غواړي، دوی جانې هم غواړي، او سرپوټنه هم غواړي، او دې کې هغه ټول شی نشته.
په پاکستان کې په عامه توګه په مدرسو کې د زده کوونکو زیاته برخه له غریب او بې وزله کورنیو سره اړه لري چې دلته هر څه په وړیا توګه ترلاسه کوي، خو په دا وروستیو کې حکومت په مدرسو کې د شفافیت راوستلو لپاره پر ګامونو پورته کولو لاس پورې کړی دی. مدرسې په اوسني عصر کې روانه خبرونه هم دومره وه. په راتلونکي خبرونه کې به واوري چې پاکستاني مدرسو د سختې ریزي او فرقواریت په وده کې څه رول لوبولې دي او کنه. تر بیا مو زه احمد شاه اعظمي پر لوی څښتن سپارم. خوشاله ژوند ولرئ.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 421، لنډو چپو 2013، 15,300، 15,000 او د انټرنیټ لاره پر مشال رادیو .com باندې په صفحه توګه اوریدلای شئ.